سلامونه او نیکی هیلی وقت لغرمی مخی لس بجیش و زیاد صفی و لس تانگ زیم تاسو ازادی راڈیو تا غواگی هست. پا دغه پروگرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده چې دا مجله هم ځانګړې مجله ده. د ارواښاد استاد سعدالدین شپون په اړه باندې ډیر مطالب پکې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې لومړی او دیارلسو دقیقو کې به تاسو ته راپورونه هم ولرو. دا چې افغان ولسمشر نن پکتیا ته تللی په دې اړه به جزئیات واورئ. او مهم بل راپور دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلنی عملیات یې شنډ کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او د شمالي کوریا حکومت نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی چې د جاپان له هایکوډو تاپو تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قلي اردو په مقر کې دی. ښاغلی غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې فساد اوج ته رسېدلی او ناامنیو هم زور اخیستی دی. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ څه وخت مخکې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه او دواړو خواو ته مرګ ژوبلې هم واوښتې. د جانیخیلو په څیر ځینې نورې سیمې هم نا ام ندی چې اوسیدونکي له امله نورو سیمو ته کډه شوي او په سخت حالت کې ژوند کوي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه ورکوي او نه یې ورکړي ځکه دا کار انسان تښتونه زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون د دغه هیواد یوه تبه له 1300 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ مېرمنه په کابل کې تښتول شوې وه. د میرمنې لیوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلي هم و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه نن کابل ته ورسېده. استاد شپون د تېرې یک شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 د امریکا په ورجینیا کې د سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې به د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه جنازې د وروستي لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ورغلل. استاد شپون نامتو ادیب او ناول لیکونکی دی او لسګونه کتابونه یې لیکلي. هغه 40 کاله عمر درلود چې بالاخره په ورجینیا کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا بیګ بش سیالیو ته اخیستل شوی دی. راشد خان لومړنی افغان دی چې په دې معتبره شلاوریزو تجارتي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. کرکن فو وی پانی د استرالیا د بیګ بش لیګ د اډلاید سترایکرز ټیم روزونکي جیسن ګلاس په حواله ویلي راشد خان په شلاوریزو کرکټ لوبو کې نړۍ ته خپل وړتیا ثابته کړه. هغه ویلي راشد خان هر رقم بال کوي او دا وړتیا لري چې له اړتیا سره سم بالینګ وکړي او څوک د هغه په بالونو باندې د شاټ وهلو هڅه نشي کولای. راشد خان په بیګ بش کې لغوره کې دور هرکلی کړی او خوښي ښودلی چې د لومړني افغان لوبغاړي په توګه به په دې سیالیو کې برخه اخلي. راشد خان د افغانستان ملي ټیم ته په ښو لوبو سربیره د هند د بنګلادیش او ویسټ انډیز په غوره تجارتي لیګونو کې زیاتې لوبې کړي او د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شوی او په دې ټاپو باندې یو ځل بیا خلکو ته د خبرداري الارمونه چالان شوي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 100 کیلومتره اعظمي ارتفاع کې 3200 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو دغه راکټ وهلي مزل او ارتفاع ته په کتو ویلي چې کیدای شوای ان د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسېدلی وای. خو امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا له خوا د دغه راکټ تر ازمویلو وروسته په چین او روسیې غږ کړی چې د شمالي کوریا د دغه کار د مخنیوي لپاره دي مستقیما عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تازه په یو بیان کې هم ویلي چې چین د شمالي کوریا د تیلو زیاته برخه برابروي او روسیا هم د شمالي کوریا د کارګرانو تر ټولو لویه استخداموونکې ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلي چې د شمالي کوریا دغه راکټ د ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب ووایي. د روسیې او بلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر تر شلمې دوام کوي د روسیې چارواکو په خبره 2200 پوځیان برخه لري، خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې پوځیانو شمیر کیدای شي تر 100,000 کسانو ورسیږي. د قوانینو له مخې کله چې هیوادونه پوځي تمرینونه او مانورونه کوي او د شاملو پوځیانو شمیر 150,000 ته ورسیږي، باید د نورو هیوادونو څارونکي هم ترې څارنه وکړي. د دغو تمرینونو له پیل مخکې هم د موسکو او لویدیځ ترمنځ شته لانجو زور اخیستی. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. دغه پروګرام د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړی دی، خو شپږ دقیقې وخت لرو. تاسو ته به مهمې دوه درې موضوعګانې ووایو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قولي اردو په مقر کې دی. ښاغلي غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کړی چې په دغه ولایت کې ناامنۍ او فساد اوج ته رسېدلی او خلک ترې سر ټکوي. حدیث پردیس په کابل کې دی او د ښاغلي غنی د سفر جزئیات را پیدا کړی دي. همداسې به را سره د ټلیفون په کرښه دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی څنګه پکتیا ته تللی؟
انګزای صاحب بلی، سلامونه تاسو ته. ولسمشر غنی نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیا ولایت ته سفر کړی. شیبه مخکې مو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي سره خبرې وکړې. له ده څخه مو وپوښتل چې پکتیا ته د ښاغلي غنی د سفر هدف څه ده. ده وویل چې په ټوله کې د پکتیا کې روان امنیتي وضعیت ارزول او همداراز په دغه ولایت کې چې د فساد او نورو برخو کې چې کومې ستونزې موجودې دي د هغې ارزونه به کوي. له هغې وروسته به ځینې پریکړې هم کیږي. همدا مهال ښاغلی غنی د پکتیا کې د تندر په قول اردو کې دی او د سفر یو هدف یې هم همدا دی چې له افغان ځواکونو سره نږدې وګوري او د دوی حالات او د دوی د حالاتو پوښتنه وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره پکتیا ته د ولسمشر غنی سفر یو ورځنی دی او نن به د ورځې په پای کې بیرته کابل ته راستون شي.
بلې، زیاته مننه کوم حدیث پردیس او د ازادي راډیو خبریال چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. ښاغلی غنی د ولسمشر د ویاندوی د دفتر د سرپرست ښاغلی مرتضوي په خبره نن پکتیا ولایت ته تللی دی او هلته د افغان ځواکونو څخه لیدنه کوي. همداراز به د فساد او ناامنیو د ورکولو په اړه باندې هم ځینې توضیحات ولري. او دغه کاری سفر یو ورځنی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پسرلی له اعلان سره د پسرلی له رسیدو سره سم منصوري عملیات اعلان کړل، خو افغان پوځیانو یې په کلکه دفاع وکړه. دی وایي طالبانو که څه هم لومړی د ډیرو سیمو د نیولو ادعا کوله، خو ونه توانېدل په طول د همدغه یو کال کې مهمې سیمې ونیسي. په دې اړه باندې احمد تکل ریپورت جوړ کړی.
دوبی په څو ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغه د تپرین خودل چې خپل پلانونه عملی کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلی لپایل سره سم د منصوري پونم د عملیاتو پایل اعلان کړ او غوښتل چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړې په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
پراوانه ونې کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، مین جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپل مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس مو چې د ایمیل ادرس واخیست نو facebook.com/azadiradio کې خپل استول شوی عکسونه هم کتلی شي. اوس د ازادي رادیو مجلې ته غوښ شي.
د ازادي رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. تیرونه د افغانستان د فرهنګ دوه خدمتګارانو د فانی دنیا سترګي پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل د ارواښاد سعد الدین شپون ژوند او ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیری ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سرګې پټې کړې. د وګړي د میاشتې په 19 نیټه د استاد له زهیر غوتو کړکې پریوت او په بدی خو به سرګې پټې کړې. ارواښاد سعد الدین شپون څلور اتیا کال لمخه د کندوز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې نړۍ ته سرګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې کړې وي. د کابل له حبیبي لیسې فارغ شوی وو او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي. څه موده په کابل پوهنتون کې استاد وو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. شل کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی وو. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه م لیکي تیارې جملې په نورو پسې مشاربي. استاد په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغی، د بنګي غاړه، خایستو، ګټیالی، د سمڅې یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بیلابیلو مقالو ټولګه ده. ونو یو شپونې د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شین خالۍ پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی وو او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ. چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دون هانګ د علوم اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 16 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي له غاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي شوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسې کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډیر کامیاب دی، ځان ډیر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن څو ویشت کلنی یا به تازه دې شو تر اغلی منظور مې لدی خبرې دا چې د دوی سبک او طرز لا اوله کامیاب وو. وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو، بیا ځینې ترجمې هم وکړې. البته مخکې له دې چې امریکا ته لاړ سي هم ترجمې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو، سینا او بوډا، چې دا البته د شلمې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم داسې خوری وری لیکنی کوله، او زمنن داستانون هم لیکل، لند کیسه هم لیکل، او زمنن شاعری هم کوله. د ظاهر شاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوی شعرونو په نامه د افغانستان د نوی شعر یو غورچانه چاپ شوی دی، په یغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دایلا څوشت کلن او څودش کلن وو چې د افغانستان د سر د قطار پادیبانو کې سابو، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امداد بنګی غاړه ده. نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګی غاړه باندې دوی لومړی کتاب دی. البته په داستاني ادب کې تر بنګی غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 1950 کال یا 1950 کال په دغه کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کیږي نه او ډیر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګی غاړې لمخه هم استاد کارونه کړی دي، خو په داستاني ادب کې چې دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګی غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خود دوی مختلف آثار لوستی دي، ناولونه، کیسې، شعرونه، په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې یې کنه رومانتیک تمایلات دا شان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډیر عمده خصوصیت تصویري والی دی. د فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځ په بهیر کې خبره وکړه او اجازه مځکه غواړم چې یو څه شوخی به ورته وایو یا
دغه دوی خاص طنز
یو طنز به ورته وایو. نو دوی ویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپی وغپل، بلکې باید وغاپی. د دوی منظور دا وو چې نثر باید، داستانی نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی، که د یو آواز خبرې کوي غوږې باید د خیال په مرسته واوري، که د یو خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، که د فرزند پوستوالي په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې ښې خواوې هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي، او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دې لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی ده. یو بل دوستی و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي: دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یوه بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. ومان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ورباندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغسې به شوی وي، دغسې به پیش شوی وي. نو د دې له خاطره چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی، د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل، په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ سو پښتو کې، او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عموماً صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا یې کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکړم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ متراسبي، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عموماً که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په حیثه کې به تفسیر او تعبیر بیل یي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼه کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموج اکثره کیسه لیکوال له خپل ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجی نه دي، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولای. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یو راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانیږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوی له لید سره عیار کړی وي، هماهنګ کړی وي، او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی باس مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوی متکلم وي، نو دی په دې ډیر ښه پوهیږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ځان فرض صاحب، شپون استاد شعرونه هم لیکل، او د دې تر څنګ یې نقد هم کوو. په وروستو کلونو کې چې به د غونډو ته راتو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوي دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوه ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې اغرانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي، د شعر دوه مجموعې چاپ شوي دي، او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوي؟ استاد شپون د نقد په څیر کې ځینې مقالې لیکلي دي، په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په څیر کې ځینې مهمې خبرې کړي دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده، په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په څیر کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شعر ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موشۍ ځاله نومیږي، په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېر ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاو، او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په پیسه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړو چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون و او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استې
عمان صاحب، استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډېر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. اوس د دې ژوند په ورستو 40 کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې، او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې، یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره لدی چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راجباړلې دي، خو تل به ویل چې شعر نژباړل کیږي. د شعر د ژباړې په ارتباط له استاد نجیب الله منلی سره ګڼ باسونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي،
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و، او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي او څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه دغې سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي، په پردی ژبه شعر نشي ویلی، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. د ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل همدغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نیت باندې دی چې د شعر شعریت یا وساتي، یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنا ده چې د نشو کولی، نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. مونږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا هم دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و، او په ژباړه کې همدغه ټکي غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړ برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ، د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې د شعر لیکي، مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلینې چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور به سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او د حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده. دغه په ژبه ورته خبره کوي، مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره
مخامخ کیږي هغه تر خو واقعیتونه دي دغه تر خو واقعیتونه کومه ستر خو ول شي دخلي خوند ور سره خرابيږي مګر ک په ژبا کې یو څه تیزی پیدا شي یو څه نرمي پیدا شي هغه ته به موږ تنز وایو نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپل لیکنو کې ډیره زیاته توجه کړې ده هغه ک ناولونه دي هغه کلندې کې سي دي او ک سیاسي بحثونه دي په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دي ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم اوس که هغه ورته کټمټ په ماغه شکل وایي نو دلته کېدش چې د ځوان ورته زړه تنګ شي مګر کده سي ورته روان غړي چې یو نش پکې یو خار پکې نو دلته کېدش د ځوان لپاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوې لار جوړ کړي او همدغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده
ډیر مننه استاد کور مدام
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
د ازادي رادیو پخوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون دا غ شعر د کلمه خبره کړی چې ارواحات شپون خپل مور ته لیکلی وو خاغلی ایازی د دې شعر له د کلمه سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړی چې په یو برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په ورستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده ډیر خپه وو ویل به یې په ارمان کې مړه شوه یو ډیر خوندور شعر هم خپل مور ته ووایه څو هفتې لا نه وې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده په ځواني کې زه د شعر د کلمې ډیر شوقي وم د شپون صاحب زما د کلمه ډیره خوښه وه نو راغی او وی ویل ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسیدلې زما دا شعر د کلمه کړه تاسو را بولم د ښاغلي ایازي په غږ کې در واخات شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو
ګلوب محشر او خوکاوريجي لښ سخي وای د ګلوب محشر او خوکاوريجي لښ سخي وای کستا د تکلیپیڅ کوای زما به هم مستي وای د تا د لاس او وای چې بیتب می خورلای د تا د مینی اور وای موري زور کې ستي وای ما شام می د کټوینه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سب ناری وای دردونه کړهونه می خری ورځی ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تالاس پر سر راشکلای مخبل زړه درته شکستلای سړه د زیمش پوای سړه د زیمش پوای دنغری خوګلن تناست وای پورو رو په مزودی افسانی راته کولای پونو په اغزو می مخاوب شي زخمی زخمی وای د تا په جادوګرو غوتو ټول رغیدلای دیوان وای شاپيري وای او ملک وای بدرو وای د تا د شکل ژغنه د اسرار او زوشات لای زلالم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلالم چې پټول دنیا وکرم نه نواتی دنیا تگریوان وشلوم بیلگی و تشکارکلم داداری دشامار دی نشکری ننباتی کزی در نگود کرم او زما سریو نسوی کزی در نگود کرم او زما سریو نسوی قسم پزل جلال دی کبیو سیور نباتی یہ خلک سر شامار تا خڑکی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دلتا ماتی ادی یو نیم میلیون می پا وطن کی شهیدان دی پا هر کالکی ویر دی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شلی ندی چی پا گوتو دی شمیرلی میلیون شپر شلی ندی چی پا گوتو دی شمیرلی یو نیم میلیون لس لکه دی پینز لکه پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که دا بکوا پا دشتش نسی دا داگ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زڑی موری ما خونه ولی دی موری یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری تلاڑی در نپات سو بیکستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گرزم محس کرلی کڑی دلی او ترٹلی یه موری پزل پوری یه درنی پشتنی موری دتا د جنازی کت نور یور حدیری تا خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری تا خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شدل زویگی میرا روان دی خلک دی بلی پیری تا دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی رنات تور تم وای سپین سبا توری تیاری ده چه سادی ورکوال زمانم دی یادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانه پاتی عده خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شامار پا دیرو که شایسته مینی میراتی ماوی ده تا پا قبر با دیوی روشانه و ماوی چی داببر سر با پشنخت در تجده ماوی چستا کفن با پتودو اوشکو پریو ماوی چی ده جمیش بستا مزار که تیرو ماوی استاد جامو سر دزل خواله کهو ما چه تا قدم پریشی وی هغزای شکولهو ما ادی خو قسمت بل را وکره پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در تکو ما
در واخد استاد شپون لوطن سره بی کچه می نوه. کل چه بای ده وطن پلور سفر کهو نو پر خپل فیسبوک پانه بای لکل جنت دروانیم. پورستو کلونو که با تقریبا هر کال وطن تراته او چو میاشتی بای دل تا تیره ولی. زمگام کار همایون واد ولم کال مرکه ور سره کلی تا سرا بولم ده دی مرکه او ریدلو تا ده استاد دی رو خاد او پر مزار دی نور وی.
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغو آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مسلی کلی
نور شیخ نه دي چې زه لاف وای په ریبونه د افتخار وکم تم را شی نه دي دا غزين لیکوالان دي مثال لایق شه دیر خشی لیکی کنه مگر خپل این پوستایی خب برسو ما واقعا شنیدی که فقط خپل طول نه می مطالعه کرده داسې مطالعه نه چې داسې تیوریټیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده، مختلفو حالاتو کې مختلف عکس العملونه خلک کار کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کوي یا نور چې مطالعه کوي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې چې لیکي، همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه ځای د مطالعه کول دې ته نه وایي. هر سولی ته ګوته ور وړه، امکانات چې لړی هم وي خوبی دي که نه، هېڅ تیږه هم داسې مه پرېږده وغیره په بل مخ د قاتل سره، د نورو سره، د عالم سره. دغه ځان ته فرض کړه علامه ګان مونږ لرو که نه، پنځه ستوري دي که اووه ستوري دي مونږ لرو، سه وګوره چې رښتیا ستوري دي که نه. همداسې واسطه یې لرله ځکه ستوري شول. د څه شی کړي، څه شی چاپ کړي دي، څه شی لیکلي دي، یعنی مه شرمېږه ترې، مه ډارېږه ترې، فقط حقیقت ته اوسه، وفادار اوسه. نو دغه ما کړې ده، دغه مطالعه ما کړې ده. ډېر ښو بزرګانو کې مې شیطاني عناصر لیدلي دي. ډار شوی نه یم، بتوین راخسه سیرم غونډو کې چې ځکه کېدلی څو غونډو کې مانه مایکروفون اخیستل شوی، ځکه چې زه د سیاست مخالف غږېدم، د مسلط سیاست. ما دا پښتو ادب طلایي اثر وایي، یو وخت طلایي اثر و، حمید و، رحمان و، خوشحال و، دغه ته طلایي اثر وایي. و هم طلایي اثر و. کله چې مونږ ته خبر را ورسېده، دغه نظمونه چې ما کتل داسې و لکه سړی چې په پالی کوي. دا طلایي اثر څه بلا ووهه چې هغه شو داسې خراب شو. د محیدین افغان سراج الاخبار کې دوکې، یا په خپله محمود طرزي دغو چکه تیگه و راه آهن و الوتکی سره اوسپنه ایستایله. دا ولی محیدین افغان وایي چې گاډی مخپل، موټر مخپل، سرک مخپل دی. دا نو چه شو؟ دمیده چه بی؟ دای دسه په افتخاری وایي چې من گرس جوله و. تا ادب نده کنه، چه بلا اربانده شوه؟ دقیقه سی ما دم دقیقه تخبر را ورسه ورسی حبیبی سر را نقه وخسته میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود د پښتو ژبې. همدغسې ډاکټر ځکې دا راځي پکې او یار نکې بنګړي ماتېږي نو چې لیکوالي کوي. زه همدا وایم لیکوالۍ دپاره اول شه مطالعه ده، مطالعه کې چخ نه مه ډارېږه، بلکې فرض کړه چې نتیجه داسې نتیجه راغله چې دا سړی چې محکوموي یا شی دا یې ته خپل ورور وي، رای مه پرې وایه، د حقیقت نم سترګې به پټوه.
استاده، د نثر خبره چې کله کېږي، ستاسو د نثر رنګ تر نورو جلا دی. له اوله مو چې نثر لیک همدې ته مو فکر کړی و چې باید همداسې نثر ولیکئ، که نه وروسته وروسته بیا همدا طرز مو را خپل کړ؟
یو شی چې ما اول نه غوښته دا ده چې ته چې داسې څوک یې ولولي که نه، څنګه یې داسې کوم چې هغه یې ولولي. خبره به ښه خبره وي، خو د ویلو طرز مهم دی. دغه مې د پخوا نه و. خب دا نور معامله بیا پس سبکې را ووتې شی مې هغه کړ. یو وخت یو کتاب دی، ما د بنګي غاړه ده که څه بلا ده لېلوستې ده، دغه بنګي غاړه مې شي ولیکله پښتو ټولنه کې. وم صداقت صاحب، عبدالوکیل صداقت، زما ملګری و پښتو ټولنه کې معاون و، هغه ته مې ورکړه چې زه ولولې. چې ویې لوسته دوه درې ورځې ورکو چې راغی، ویلې ته دې لنډ لنډ لیکې، لږې هغه کړه، لږې وغځوه. زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی، لږ وغځوه مانا شي څه یې چې لوستی غوښتي چې نورې ولولې، غوښتي چې نورې ولولې. هغې نه ما همدغه نتیجه واخیستله چې لنډې ونه لیکمه، نو باید د لوستلو وي که نه. بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکمه صداقت ته، دغه هغه مې بیا ولیکه، شینتاغی مې ولیکه. بیا شینتاغی د ده ډېر خوښ شو. اوس یو څه هغه خو لنډې لاندې خښې هم نه وي، چشپیشي و ټول شان خان آباد کې پیښ شوي دي، دغه ما چې لیکلي دي. لږه مې جلا ورکړې ده. یو عنصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی، هغه مینه پکې زیاته شوې د برات څوارلسمې شپه. نو دغه شپه دی کې باید جلی دسې وي لکه ناپیلې مرغلره. خواړه ښایسته که څوارلس کلنه وي خو لا ښه هغه ولمبه وي بیا منګي کې هر شی واچوي هر سړی خپله نښه واچوي بیا متل تېروي که نه وایي چې ووزه نه نه ووزه په تېره ډوډۍ خوره سترګې دې ووزه یا د کلا بوزو دربېږي خدای خیر کې پیغمبر صاحب تېرېږي یا د پیغمبر صاحب هسې خیر وکړه څنګه څه یا مچخ کوه مسپاره خدای به یې در کړي په تیاره یا هر یو سره به دې یو شی راویشته د منګي نه منګۍ نیمه اوبو نو نیمه همدا د هر څو ګڼه به جلی
استاده یو بله خبره هم چې تاسو خپله ډیره کوئ چې شعر مه لیکئ نثر ولیکئ یعنی تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی
نه فرانسه کې یو څو یو قصه داستان لیکلی و ګیدو مپاسان و څو بل لیکوال و د فرانسې هغه فرانسې اکادمي د علومو کې ویلي و چې یو کلام دوه رقمه دی یو نثر دی یو نظم دی دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی نو بیا یو سړی پاس دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی چې نثر دغه شی دی چې ته وایي دا همدغسې نثر وایي خو لیکلی نه شي لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې دنګ نغارو سره او دنګ دګارو سره دا آسانه دی نظم که نه ځکه چې قافیه لري و والا زه ډارېدم چې ومې نه وهي ما سره یې لطف کړی چې وهله این لار نه یم زه پوهېدم چې نه منه ښي نه یې منې څوک
استاده دغه مخکې مو وویلي چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي یعنې هغه خواږه پکې ور زیات کړئ نور ډېر لیکوالان هم ستا د دغه کار یې ونه کړ یعنې یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل ویې ویل
کاشکې هماغسې راواخلي نه راخلي یو برداشت دی یو لیکوالي یو سبک دی هغه چې سره میکند باید ونه وایي مینمایت باید وایي خواند باید ونه وایي به خانش گرفت دغه رقم شعر باید وایي د لار و کوڅې خبرې باید استعمال نکړي خیر شي ادبیات غالبه کې بیبغان دی لغتونه هغه کې د مور سره چې غږېږي د کور کې چې غږېږي خپلې ښځې سره غږېږي هغه څه نه غږېږي کنه لیکل نه کوي هسې خبرې کوي د نغري خبرې د نغري خبرې دې ولیکي که نه که نرده نغری خو به یې لیدلی وي که نه هر سړی هماغسې ولیکي به صحیح راشي
استاد ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي
ما ویلي یو شرط دا ده چې خلک یې باید ولولي بل رقم یې نه لولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل څه وي یا موږ یوه قصه درته وکړه ما ترور زوی و به کمونستان ملک نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې ښځو ژړل 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 چې ټکۍ پکې اچولې وو ژړل هغه دی ولګېد د دوی شپیل مرغان وو یو لویه لکړه یې واخیسته دوی به چې ژړل دوی به د پیر مرغان ته لښته ونیوله وار به یې ورکړه او هغه به کول کول کولو اخر چې دی ښځو وو خندل هر وار چې دقیقه شو خندلې اشرای هماغسې مړی پروت وو دغه کې یو لږ څه تانس پروت دی هر موضوع ډېر اړخونه لري
استاده سره له دې چې ستاسو لیکنې ډېرو خلکو خوښې کړې خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي که یوه نیوکه مو شي شاید دا وي چې ستاسو نور لارویان درپسې نشته دي که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کېږي که نه وایې چې تقلید یې کړی
دی پوه شه آخرت یې پوه شه زه وایم دغه معاصره لار ده که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوم یا قلم په قلم څنګه اولې نثر ولیکي نثر ډېر ښه شی دی کور کې نثر وایي ډوډۍ چې خوري نثر وایي لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی
استاده وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي یعنې که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي تاسو چې لیکنې کړي دي ورته خپلو خلکو ته مو خبرې کړي دي له خپلو خلکو خوشحاله یې نازولی یې که نه
والا د حد نه زیات زه په دومره نه ارزم خلک می نوځوي هغه ورځ لار ته خلک می چې وای دې نصر پوچا اوس شي پوچای بیخیل منځل را دې پوچا کی یعنی ما دې سپات کی په دومره سپات نه ارزم خو هغه عجب شی ویلو حمزه چې ستا په اننګو کې دې وینو سر دې زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره امام پسې امکان لري شي وی او خال غونده او راضی دغه ترازی بلاخره دغه خلق هم دغه رقم نصر ترازی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کې سو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو پاړه هغه تجربه چې ډیره خاص دي هغه کومې دي
هغه څه چې په تاسو تیر شي وی نه وی مې لیکي چې نه په پیګې مې لیکي کنه هیر سی انګلیزي کې ورته وی افوا په افواو باندې قصه مې لیکي په دې دویم لاس په معلوماتو مې لیکي بیا نو صحیح راځي که نوي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو تروغ وایي
او وروستۍ پوښتنه دا کوو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړې هغه به څه وي
نه لرم والله دومره ډېر خبر نه لرم هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکړو هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر ویسئ